رزوانه مراد بشید.
ډیر زیات مننه ستار فروغ دوستانو د یو سات خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په روانه خبرونه کې په تاشکند کې د افغانستان په اړه د نړیوالې غونډې په باب راپورونه او مطالبه اوري. دا هم اوري چې په هلمند کې ځوانانو په هماغه ځای کې چې په لشکرګاه کې 14 زیات کسان وشل خیمه درولې. وایي چې تر هغې به دغلتوي تر څو چې طالبان سولې ته مخه نه کړي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د ازبکستان پایتخت تاشکند نن د افغانستان په اړه د یو نړیوالې غونډې کوربه دی. په جوزجان ولایت کې پرون د وسلوالو طالبانو یو قومندان وچل شوی دی او د سعودي عربستان هوایي ځواک تېر شپه هغه ول لرې وټن ویشتونکي توغندي په هوا کې له منځه یوړل چې د یمني یاغیانو لخوا ویشتل شوي و. د خبرونو تفصیل. نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په اړه یوه دوه ورځنۍ نړیواله غونډه جوړیږي. د سولې پروسه او سیمه ییزې او امنیتي همکارۍ د دې غونډې د بحث موضوعګانې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې غونډه کې برخه اخلي چې په نورو مهمو مسایلو سربیره به د افغان حکومت د سولې وروستۍ طرحه هم یاده کړي. د ازبکستان د ولسمشر وایند په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې ولسمشر شوکت میرزایف به له خپل افغان سیال اشرف غنی سره کانفرنس ته وینا وکړي. هغه ویلي ولسمشر سربیر د افغان ولسمشر سربیر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي چارو مرستیال توماس شانون، د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره فدریکا موګریني، د روسیې، ترکیه او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیران د دې کانفرنس مهم ګډونوال دي. په جوزجان ولایت کې پرون د وسلوالو طالبانو یو قومندان وشل شوی دی. د جوزجان د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر عبدالحفیظ خاشي ازادي راډیو ته وویل چې د ملا نواب په نوم د وسلوالو قومندان پرون مازیګر په پولیسو باندې تر یو ناکامه کمین وروسته وشل شو. ښاغلي خاشي وویل چې د هغه دوه ملګري ټپیان دي او پاتې 15 کسان له سیمې په تیښته بریالي شوي دي. د طالبانو ویاند صبیح الله مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې په دې پیښه کې د خپل یو ملګري وشل کېدل او دوه نورو ټپي کېدل تایید کړی دی. افغانستان د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام د غوراوی پړاو اتلولي وګټله. افغان لوبډلې د غوراوی سیالیو په پایلوبه کې پرون یک شنبه ویسټ انډیز ته ماته ورکړه او وکړه شول چې د لسو لوبډلو ترمنځ د پیل شوي ټورنمنټ اتلولي خپله کړي. په دې لوبه کې افغانستان لومړی بالینګ وکړ او د ویسټ انډیز لوبډلې له 204 ډیرو منډو ته پرېنښوده. په ځواب کې افغان ټیم د هدف په څلوېښتو اورونو کې پوره کړ. د افغانستان لخوا شهزاد محمدي 4 منډې جوړې کړې.
My form is coming is the right time because my team is need to my
شازادوی په یو حساس وخت کې زخلو بیګم. ما دوه ورځې لوبي ډېرې ښې تر سره کړې. لومړی مونږ نړیوال جام ته وتلو او اوس د اتل شو. زه په خپلو ملګرو ویاړم. افغان بالرانو مجیب رحمان 4 وکټې، ګلبدین نایب 2 وکټې، شرفالدین راشد خان او دولت زدران یو وکټه واخیسته. د سعودي عربستان هوایي ځواک تېر شپه هغه ول لري وټن وشتونکي توغندي په هوا کې له منځه یوړل چې د یمني یاغیانو لخوا ویشتل شوي وو. دا خبره د سعودي عربستان خبري اشانس الخبریه د دې هیواد د پوسټ په حواله کړې ده. په دې راکټي بریدونو کې لږ تر لږه د یو تن د وشل کېدو او دوه نورو د ټپي کېدو راپورونه خپاره شوي دي. چارواکو ویلي دي چې مرګ ژوبله پر ریاض ښار د ویشتل شوي میزایل د پرچو د لوېدو له امله رامنځته شوې ده. د یمن حوثي یاغیانو ویلي دي میزایلو د ریاض نړیوال هوایي ډګر په نښه کړ. سعودي عربستان تر دې مخکې ایران تورن کړی دی چې حوثي یاغیانو ته لرې واټن ویشتونکي توغندي ورکړی دي، سره له دې چې امریکا او سعودي عربستان شواهد وړاندې کړي دي چې دا توغندي ایراني دي، خو تهران بیا دا ردوي چې ګواکې حوثیانو ته دوی توغندي ورکړی دي. راپور نوی د روسیې په سایبیریا کې په یو پلورنځای کې د اور لګېدو له امله لږ تر لږه 10 کسان وشل شوي او 46 نور ژوبل دي. اور د کیمیروفو په ښار کې چې له مسکو څخه 3000 کیلومتره لرې واټن لري لګېدلی دی او د ژغورنې ډلې لا هم د خلکو د ژغورلو هڅه کوي. د کیمیروفو ښار د بیړنۍ حالاتو د ادارې مرستیال بوریس دیدیوخین وویل تر اوسه 30 مړي راویستل شوي چې په وینا یې پیژندنه سخته ده. د هغه په خبره په دې پیښه کې په مړو کې 9 ماشومان هم شامل دي. تاس خبری آژانس بیا وی چې د اور لګیدنې په پیښه کې یو څلوېخت ماشومان لا درکه دي. د اور لګیدنې علت لا معلوم نه دی او چارواکي وایي پلټنې پیل کړي دي. او خلکو پرون په ترکمنستان کې په پارلماني ټاکنو کې برخه واخیسته. که څه هم خلکو ته حق ورکړ شوی و چې د خوښې وړ کاندیدانو ته رایه ورکړي، خو ټول کاندیدان بیا د ولسمشر قربان ګلی بردی محمدوف وفاداره خلک دي. د ولسمشر شپږ دېرش کلن زوی سردار بردی محمدوف د دې ټاکنو یو مشهور کاندید دی. ډېرو کارپوهانو ویلي چې سردار به د ترکمنستان راتلونکی جمهور رئیس وي. رسمي شمیرو ښودله چې 92% خلکو رایه ورکړې ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په تاشکند کې نن د افغانستان په اړه نړیواله غونډه جوړیږي چې پکې د افغانستان د سولې د پروسې او د سیمې د امنیتي همکاریو په باب خبرې کیږي. د چارو کارپوهان وایي دا غونډه د افغانستان لپاره مهمه ده.
د فکر کوم چې تاشکند دا کانفرنس ډیر زیات مهم دی. باور لرم چې پایلې به هغه شان وي چې د افغانستان حکومت تقاضا لري.
دا نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم کوو او هلمند ته ځو چیرته چې په لښکرګاه ښار کې د وروستۍ چاودنې په ځای کې ځوانانو خیمه وهلې ده او وایي چې طالبان به سولې ته وهڅوي.
نور بسته نور ستړیو دغه دی. تاسو اورئ روزانه پاتېهي دي، روزانه تابوتونه دي، روزانه وژنې دي.
د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټون ونیس پروګرامونه اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې اوریدلای شي. د ازبکستان پلازمینه تاشکند نن د افغانستان په اړه د نړیوالې غونډې کوربه ده. د سولې پروسه او سیمه ییزې امنیتي همکارۍ د دې کانفرنس د بحث موضوعګانې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې غونډه کې برخه اخلي چې په نورو مهمو مسایلو سربیره به د افغانستان د حکومت د سولې وروستۍ طرحه هم په خپله وینا کې ادا کړي. سفیلا سنگزی په دې اړه راپور برابر کړی دی.
د افغانستان په اړه په تاشکند کې نړیواله غونډه د سولې په پروسې او سیمه ایزو او امنیتي همکاریو متمرکزه ده. د ازبکستان د ولسمشر ویاند کامل علم جانوف په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې ولسمشر شوکت میرزیایف به له خپل افغان سیال اشرف غني سره کنفرانس ته وینا وکړي. ښاغلی علم جانوف په افغان ولسمشر سربیره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي چارو مرستیال توماس شانن، د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی، د روسیې، ترکیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران د دې کانفرنس مهم ګډونوال یاد کړي دي. د افغانستان د سولې په اړه د تاشکند ورځنی کانفرنس داسې وخت ترسره کیږي چې د فبروري په 28مه د کابل د پروسې دوهم کانفرنس په کابل کې جوړه او افغان ولسمشر اشرف غنی هم طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې د خبرو لپاره نوی وړاندیزونه وکړل. وسلوالو طالبانو تر اوسه دغه وړاندیزونه نه رد کړي او نه یې تایید کړي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د تاشکند په کنفرانس کې به د همدغو وړاندیزونو په سر تخنیکي بحث او پریکړې کیږي او هیله ده چې ګډونوال د افغان سولې له پروسې لا زیاته همکاري څرګنده کړي. د سولې عالي شورا ویاند سید احسان طاهری بیګاش په ازادي راډیو ته وویل
مونږ د کانفرنس نه توقع لرو ځکه چې ډېر لوړ پورې حیاتونه د منطقې او نړیوالو سطحه نه راغلی به یو انشاءالله. هیلمند یو چې ښه قوي او په کلکه بیا هم له تر وکړي د افغانستان د سولې پروسې بل د شکه د کابل دوم بهیر کانفرنس په ازبکستان کانفرنس کې تعقیب کیږي او بیا هم تخنیکی بحث کیږي ورباندې او سیاسي تصمیمونه نیول کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د تاشکند په کانفرنس کې به په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو پر لارو چارو خبرې وشي او نړیوال به یو ځل بیا په دې هیواد کې د سیاسي جوړجاړي لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړي. ټاکل شوی د تاشکند په کانفرنس کې د متحدو ایالاتونو، اروپایي اتحادیې، پاکستان، ایران، چین او روسیې په ګډون د څه باندې 30 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه واخلي. افغان لیکوال او د نړیوالو سیاسي چارو شنونکي انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل د تاشکند کانفرنس د ډیرو مسایلو د څېړلو فرصت برابروي او افغان حکومت باید افغان سوله د نورو په ګټو پوري تړلې وبولي.
د تاشکند کانفرنس
ګډونوال ترکیب په لحاظ باندې دې تړین دی. دلته روسیا د افغانستان له حالاتو ویره لري، امریکا د خپل ناکامۍ نه په تشویش کې دی، پر پاکستان باندې د افغانستان د جګړې تور دی، او په عین زمان کې چین په اقتصادي مسایلو کې دخلېدو هیله لري. نو د دغسې هیوادونو ګډون په خپل ذات کې د دې زمینه برابروي یو هیوادونه هیوادونه د یو بل په وړاندې باندې شکایت او ګیلې وکړي، بعضې هیوادونو باندې کم تور چې دی دغه تور د سپیناوي لپاره فرصت پیدا کړي.
افغان حکومت وایي د تاشکند په کنفرانس کې د کابل د پروسې پریکړې تعقیبوي. د حکومت یوې سرچینې وویل له ازبکستان سره به د ملګرتیا په دغه نوي باب کې د اړوند مسایلو د ښه څېړلو لپاره دایمي کمیټې جوړې شي. د تاشکند په کنفرانس کې به په پای کې د افغان سولې او سیمه ییزې او امنیتي همکارۍ په اړه د څېړل شویو مسایلو یوه اعلامیه هم صادره شي.
و امریدل چینن په تاشکند کې د افغانستان په اړه نړیواله غونډه جوړیږي. افغان کارپوهان وی د امریکا، روسیې، چین او پاکستان حضور په دې کانفرنس کې د ډیرو مسایلو د څېړلو فرصت برابروي. له افغان لیکوال او د نړیوالو سیاسي چارو شنن کې انتظار خادم سره زموږ همکار سیفی الله ستانکزي مرکه کړې ده او په سر کې ترې همدا پوښتنه کړې ده چې د ازبکستان په قربتوب دا کانفرنس به څومره د افغان حکومت د سولې په دریس مثبت اغیز وکړي. نوموړی وایي
د تاشکند دغه ناسته په دې لحاظ باندې ډیر زیاته مهمه ده. یو دا چې په ډیر حساس وخت کې او داسې زمانی شرایطو کې رامنځته کیږي چې موږ ورته مخه طالبانو ته د سولې پیشنهاد کړی دی، او دلته حداقل باید د سیمې د هیوادونو ترمنځ یو جوړجاړې وشي، تفاهم وشي. دویم، د کانفرنس د ګډونوالو د ترکیب په لحاظ باندې ډیر زیات اړین دی. دلته روسیا د افغانستان له حالاتو ویره لري، امریکا د خپل ناکامۍ نه په تشویش کې دی، پر پاکستان باندې د افغانستان د جګړې تور دی، او په عین زمان کې چین په اقتصادي مسایلو کې دخلېدو هیله لري، او داسې نور هیوادونه دي. نو د دغسې هیوادونو ګډون په خپل ذات کې د دې زمینه برابروي یو هیوادونه هیوادونه د یو بل په وړاندې باندې شکایت او ګیلې وکړي، بعضې هیوادونو باندې کم تور چې دی دغه تور د سپیناوي لپاره فرصت پیدا کړي، او د افغانستان حکومت حداقل د افغانستان د سولې د حساسیت مسله ټول نړیوال ته ووایي. د فکر کوم چې په دغه دوه دریو ځانګړتیاو باندې تاشکند دغه کانفرنس ډیر زیات مهم دی. باور لرم چې پایلې به هغه شان وي چې د افغانستان حکومت تقاضا لري. ډیر مهمه دا ده چې د افغانستان حکومت له منطقه ډیر کار واخلي. دلته باید نه ډیر عاطفي بحث وشي او نه هم جدي، دلته باید افغانستان قضیه نړیوالو ته داسې څرګند شي چې په افغانستان کې د جګړې نور اور تداوم پیدا کول په خپل ذات کې د هغوی په کورونو کې د اور د پیدا کېدو د سوځولو معنا لري. نو د افغانستان قضیه باید یوازې د افغانستان د سولې او ثبات او د سوکالۍ په محدوده کې بحث نشي، بلکې د افغانستان قضیه باید د جهانیانو او هغه هیوادونو چې په افغانستان کې شامل دي د هغوی پر ګټو پورې وتړل شي، تر څو هغوی تشویق شي چې د افغانستان جګړه نور اوږده نه شي بلکې یو سولې حل ورته پیدا شي.
یو اندېښنه شته چې په دې غونډه کې خو د طالبانو استازي نشته، د دوی مسله به څنګه کیږي؟ د دوی دریز معلوم دی، د امریکا سره خبرې غواړي، که څه هم چې په د افغان سولې په اړه باندې ډیر منفي او رد نظر تر اوسه پورې نه دی څرګند کړی.
زه د افغانستان د جګړې فکتور یا دلایل پر درې برخو باندې وشم. یو په کور دننه د اختلافات وجود دی، دلته د فساد موجودیت او د قانون حاکمیت دی. دویم، په سیمه کې د سیمې د هیوادونو مختلف تعبیر د افغانستان د جګړې، او دریم، د نړیوالې ټولنې ترمنځ د ابهامات وجود دی چې د افغانستان د سولې او جګړې په اړه درلودل. که موږ د افغانستان قضیه یا د افغانستان کورنی فکتور شاته وګرځو، دوه اساسي مسایل دي چې هغه د سیمې د هیوادونو چې یا په مستقیم ډول او یا هم په غیر مستقیم ډول د افغانستان جګړه تمویل کول، او تر نن حده پورې په دوی تیر شپږ کلو کې د جګړې د امکاناتو د وجود په لحاظ باندې جګړه دون متداومه شوه. دریم اساسي مسله د نړیوالې ټولنې پر خپل ځان باندې، پر خپل قوت باندې، ټوپک باندې غرور مسله وه، او د افغانستان قضیه ډیره بابیزه نیولو. نو کله ک موخه د تاشکند کانفرنس د اجنډا په لحاظ باندې، او یا هم د کیفیت په لحاظ باندې، او یا هم د تکلیف په لحاظ باندې بحث کوو، دلته د بحث موضوع یا د اجنډا موضوع د لوی هیوادونو یا د لوی قوتونو ترمنځ د تفاهم وجود دی، همدارنګ د هغو میکانیزم در رامنځته کولو چې هر هیواد په ځان لورای وګوري، د داسې هندارې او میکانیزم وجود دی. نو اړتیا نشته چې طالبان په دغه مبحث کې یا دغه کانفرنس چې ورته مخه یې اجنډا د هیوادونو ترمنځ د جوړجاړي ایجاد او تفاهم ایجاد په هغه کې برخه واخلي. نو اصلا د طالبانو ته حضور مسله ته مطرح نه ده، که څه هم د انډونیزیا په کانفرنس کې ما هیڅ لومن نه پچی طالبانو استازولي بدل ته وسیله کال ته د افغانستان جګړې بحث او د قران او حدیث او د یعنی احکام په محدوده کې اولی کله ځکه تاشکن کانفرنس په دې کې نو د دنیا بحث په دې کې دنیا ترمنځ شکلو شکایتونو غلو بحث نو طالبان ته فکر کوم چې وسړتیا نشته
د کابل پروسې طرح چې د ولسمشر لخوا وړاندې شو په دې کانفرنس کې باتمن تیرل کیږي داسې گنجائش په ولري چې ځینې وړاندیزونه پکې راشي دغه سیمایزو لوبو د ریزونو سیاستونو ته پکتو
د ولسمشر غنی وړاندیزونه ډیر زرین وړاندیزونه دي لدی غوړه وړاندیزونه نه چاکري دي نو په توګه کې ځکه کله د صلح بحث کوم په درې مرحلو باندې وشمه یو د نیت مسله ده بل د الفاظو مسله ده بل د عمل مسله ده نیت د هغوی سره خپل د حکومت سره الفاظ ډیر خولي وړاندیزونه ډیر خولي دا چې په عمل کې پیدا کی کنه دا اصلن د طالبانو د اقداماتو پر اړه لري زه باور لرم چې بیا هم روسیا او چین د افغانستان له حالاتو ځکه اندېښمنه ده چې دلته کې طالب سره رسول حقیقي هم بیا د ثبات مسله د سوال سره مخ ده نو فکر کوم چې دغه میکانیزم یا د پروسی په کیفیت کې د بدلون خبره به حتمان کیږي ترڅو د صلح سره ثبات راشي او هغه خطرات چې روسیې فکر کوي چې هغه ته متصور ده د هغه د مخنیوي لپاره هم تر بحث کیږي ولې دا براتونکي ثابته کی چې ګواکې د افغانستان د صلح سره ثبات هم سیمه او نړۍ او افغانستان سره دي کنه
په تاشکن کې د افغانستان په اړه د نننې غونډې او په دې غونډه کې د افغانستان او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همغږۍ د افغانستان د سولې د پروسې په اړه مو د سیاسي چارو د شنون کې انتظار خادم څرګندونه ووریده ازادي رادیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ریډیداري فساد پر وړاندې د مبارزې اړې اداره او د ولسی جرګې او شمیر غړي وای په پوهنې وزارت کې پراخ فساد د دې لامل شوی دی چې زیات شمیر خونځي بې ودانې پاتې شي د ولسی جرګې غړي نادر خان کټوازی چې تیر کال د ولسمشر په حکم د پوهنې په وزارت کې د فساد موضوع څېړلې وای په ډېرې سیمه کې خیالي خونځي جوړ شوي او پیسې هیفو مل شوي دي د افغانستان د پوهنې وزارت بیا فساد ردوي خو وای دغه وزارت تکله هم دومره امکانات نه دی ورکړ شوی چې خپل ستونزی را ټولې او خونځې او تمیاری ودانی جوړی کړی یوسف خان زدران په دیړه ریپورت لري
په داسې حال کې چې د افغانستان د پوهنې وزارت ساکال په ټوله کې پوهنې سیستم او د ښوونځیو ودانیو ته د جدي پاملرنې خبره کوي د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي په دغه هیواد کې د اکثرو ښوونځیو د ودانیو د نشتون ستونزه له پراخ فساد سره تړلې ده په ولسي جرګه کې د خلکو استازی او دغه پلاوي مشر چې ولسمشر محمد اشرف غني په پوهنې وزارت کې د فساد د څېړلو لپاره ټاکلی و وایي په ډېرو سیمو کې خیالي ښوونځي جوړ شوي او پیسې یې هیفو مل شوي دي نادر خان کټوازی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زه د سیمو درته یایم چې ډېر داسې خیالي مکتبونه جوړ شوي دي چې هلته مقصد تعمیر نه ده جوړ شوی او تسلیم شوی ده هلته رئیس د معارف ورسره په جریان کې ده یا والي یا قومي مشر یا وکیل دغو ټولو په ګډه سره دغسې هغه کړی ده چې علي وزارت هغه راوړی ده چې دغه تعمیر جوړ شوی او هغه پیسې وتلې دي مګر تعمیر بالکل جوړ شوی نه ده که جوړ شوی ده هغه
ښاغلی کټوازی دغه څرګندونې وروسته تر هغې کوي چې ولسمشر محمد اشرف غني تیره ورځ په کابل کې د تعلیمي کال د پرانستې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د 50% ښوونځیو د ودانیو د نشتوالي خبره وکړه په ورته وخت کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي د دوی څېړنې هم ښیي چې د پوهنې وزارت لخوا په اکثرو مواردو کې سرغړونې او ناغېړۍ شوې او له کارونو سمه څارنه نه ده شوې د دغې ادارې مشر سید حسین فخری ازادي رادیو ته ویل
ما یک بررسی بسیار مجانبه را انجام دادیم
دی وای مونږ په دې برخه کې ډېری هر اړخیزې څېړنې وکړې چې د دې ټولو انتقادونو ترڅنګ مونږ سرغړونې ناغړۍ او ځینې نور موارد پیدا کړل ولسمشر محمد اشرف غني تیره ورځ د سړو سیمو لپاره د نوي تعلیمي کال د پرانیستو په مراسمو کې وویل له ماشوم او معلم څخه غلا او د پوهنې په وزارت کې فساد د زغملو وړ نه دی د پوهنې وزارت شمیرو له مخې په افغانستان کې 1,403 ښوونځي فعال دي چې له ډلې یې څه باندې 9,000 ښوونځي ودانۍ لري او پاتې یې بې سرپنا دي او یا هم زده کوونکو ته په خیمو کې درس ورکول کیږي خو د نوي تعلیمي کال له پیل سره افغان حکومت ژمنه کړې چې تر راتلونکو دوو کلونو پورې با د شپږو زرو ښوونځیو لپاره نوي ودانۍ جوړې شي د افغانستان د پوهنې وزارت بیا د ښوونځیو د ودانۍ د جوړولو لپاره سږ کال تاریخي بولي خو په دې برخه کې فساد نه تاییدوي د یاد وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل
لدی سره سره چې په تیرو کلونو کې میلیونونه روپۍ راغله خو دا روپۍ په هیڅ برخه کې د افغانستان لارتیا او سره سمې نه دی راغلی. یعنی تعداد د مشکلات زموږ دومره ډیر ده چې راغلی بودیجې ورته تکافو نه کوي. همدا لامل ده چې یوه واحده بودیجه ځانګړې بودیجه لکه اوس چې $200 میلیونه تعمیراتو ته ځانګړې شوي دا موږ ته نه و راکړل شوي. په خاطر دې څومره هم چې د 100 یا 500 تعمیرونو لپاره هر کال راکړل شوي دي موږ
له غو نه ډیره ښه استفاده کړې او ودانۍ مو جوړې کړې. ښاغلی حق ملوی سکل به افغانان هر ورځ یا لږ تر لږه هر اونۍ د یو ښوونځي د پرانستلو شاهدان وي. خو د ولسي جرګې غړی نادر خان کټوځای وایي د پوهنې وزارت دغه هدف ته هغه مهال رسېدلی شي چې د ښه څار تر څنګ یادې برخې ته ځانګړې شوې بودیجه په شفافیت سره ولګوي.
و بجی اته بجی او شل دقیقې له نوریاس نوری څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبره کړي.
واشنگتن پوست ورسپارنه د طالبانو د پخوانی مشر په اړه په یو مطلب کې لیکي اختر محمد منصور د 2014 میلادي کال په پسرلی کې دوبۍ ته تللی و چې هغه وخت د نیولو چانس له لاسه ووت. واشنگتن پوست لیکي د اسپین ماڼۍ لوړ پوړو چارواکو هغه مهال دا معلومات چې منصور د 4 ورځو لپاره دوبۍ ته تللی چې هم د ځان لپاره خرید وکړي او هم مرستې راټولې کړي ترلاسه کړي وو. په دوبۍ کې چې د سوداګرۍ لوی مرکز دی د طالبانو د وخت د مشر پر راڅرګندېدو سره د دې ښه چانس رامنځته شوی و چې هغه ونیول شي. خو دې کار به له سیاسي او ډیپلوماتیک پلوه څه خطرونه هم درلودل. د واشنگتن پوست په لیکنه منصور دوبۍ ته یوازې 2 ورځې وروسته له هغې تللی و چې د طالبانو چارواکو په پټه له امریکا او د افغانستان له حکومت سره د لومړي ځل لپاره خبرې کړې وې. د واشنگتن پوست په لیکنه په دې برخه کې ډېره غلطه محاسبه او یا هم ښایي خیانت منصور دې ته پرېښی وي چې له متحده عربي اماراتو لومړی ایران او له هغه ځایه پاکستان ته لاړ شي چې پاکستان ته په لاره د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو. د واشنگتن پوست په لیکنه ولې او د څه لپاره متحدو ایالتونو هغه کس چې یو شمېر چارواکو ګمان کوو چې کولی شي طالبان د خبرو میز ته حاضر کړي وژني دا پوښتنه تر اوسه بې ځوابه پاتې ده. د ورځپاڼې په لیکنه کله چې د طالبانو لوړ پوړی مشر چې د خبرو یو شریک ګڼل کیږي او هغه په نښه کیږي دغه جګړه به چې 2018 کال ته داخله شوې په څه ډول پای ته ورسیږي. بلې امریکایي ارکانسس ډیموکرات ګزیت ورځپاڼې هم د افغانستان جګړې ته پام اړولی او لیکي له څه باندې یوې لسیزې راهیسې امریکا پر دې خبرې کولې چې په څه ډول کیدی شي افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي شي چې په خپله وکولی شي د خپل هیواد امنیتي چارې په غاړه واخلي او هم د یوه باثباته حکومت لپاره اساس کیږدي. د ورځپاڼې په وینا دا ځل امریکایي قومندانان فکر کوي چې دوی په سمه دي. د امریکا د ټولو وسلوالو ځواکونو لوی درسیس جنرال جوزف ډانفورد افغانستان ته د خپل 5 ورځني سفر په پای کې د جمعې په ورځ واشنگتن ته له یوې خوشبینۍ سره بیرته ستون شو. هغه په دې سفر کې له ډېرو خلکو له افغان ولسمشر نورو افغان چارواکو او له امریکایي قومندانانو او دغه راز له نویو امریکایي پوځي سلاحکارانو سره لیدنې کتنې ترسره کړې. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا د پوځ لوی درسیز وویل چې دی د جګړې په ډګر کې بدلون ویني او زیاته کړه چې دغه بدلون د افغان ځواکونو په ګټه دی. ډانفورد په بګرام کې هغو خبرلانو ته چې له ده سره یې په دې سفر کې ملګرتیا کوله وویل چې افغانستان ته د 900 پوځي سلاحکارانو راتګ به هم له دې سره مرسته وکړي چې افغان ځواکونه دغه اوسنی وضعیت وساتي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د هلمند ځوانان وایي که طالبان سوله ونه کړي دوی به خپله خیمه ټوله نه کړي. دا خیمه دوی په لښکرګاه کې د وروستۍ 14 په ځای کې درولې ده. د هلمند یو شمېر ځوانانو د لښکرګاه د دې وروستي برید په اعتراض کې دا خیمه وهلې ده. خو د هلمند د خلکو دغه غوښتنه به طالبان چې کلونه کېږي په دې ولایت کې جنګېږي او ډېرې سیمې هم په واک کې دي ومني او که نه. زمونږ همکار محمد الیاس دایی د ځوانانو یاد خیمې ته ورغلی دی او په اړه نور حال راکوي.
د تیری شپې له ځایه د خیمې پړي بل ځای بندوي. پر دوو وړو بینرونو چې په سره رنګ لړلې دي د یوې وژل شوي ماشومې د عکس تر څنګ پر سر لیکل شوي دي طالبه نور به سوله کوي. یو شمېر ځوانان په لشکرګاه کې د جمعې د ماښام تر خونړي برید وروسته د پیښې ځای ته نږدې په اعتراض ډول خیمه درولې ده. وایي د طالبانو غواړي چې سوله وکړي او نور تشدد ته د پای ټکی کېږدي. له دې جملې اقبال خیبر وایي تر هغو به خیمه ټوله نه کړي چې طالبانو سولې ته غاړه نه ویشي. د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل دوی به ډیر ژر د سلګونو مشرانو او دینی عالمانو په مرسته موساکله ولسوالۍ ته چې په ظاهره د وسلوالو طالبانو مرکز بلل کیږي ولاړ سي او د سولې غوښتنه او منځګړیتوب وکړي.
نور بستی نور ستړیو دغه دی تاسو اوري روزانه پاتېه دی روزانه تابوتونه دی روزانه وژنې دی نور لا ستړیو له دې جنازو څخه نو خلق په تنگ سوله خلق د دې په طبيعي ډول راوټو کېدل او په طبيعي ډول بسره غونډیږي او په طبيعي ډول بورځي طالب ته او بل لوري چې دولت ته لدواړو څخه بغواړي چې نور سره کښینی او دا په زورګونو تعداد کې د دوی مخته وروسی
د جمعې شپې د موټر بم حمله چې د لومړی اوځي د تور ټانک په سیمه کې د غازی محمد ایوب خان لوبغړی ته نږدې چې د غیژبازۍ سیالي روانه وه رامنځته شوه. حکومت په هغه پیښه کې د 16 ملکي کسانو د وژل کېدو او د 50 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. تر اوسه د دغه برید پړه چا په غاړه نه ده اخیستې.
مساکله کې مخامخ ورسره خبرې وو چې یا دغه ټول وژنه چې کیسه ختمه شي کیسه خو مه دغه ته جوړه
د خیمې ځای ته چیرمه د چاودنې پر سیمه لا هم سړک په وینو لړلی دی. د ډول ډول جامو ټوټې پرتې دي او خلک بوخت دي د شاوخوا کورونو او مارکیټونو ماتې سوي دروازې او کړکۍ جوړوي. د وسلوالو سره د سولې د خبرو د پیل د غوښتنې په خاطر تر دې حرکت مخکې هم دغه ډول کارونه ډیر سوي دي. خو د یو شمېر اشخاصو د مداخلې او یا د مرکز کابل نه د حکومتي هیئتونو تر لیږل کېدلو وروسته بې نتیجې پای ته رسېدلې دي. اما د خیمې نور برخوال صفي الله ساروان او کیس هاشمي وایي تر هغو قرار نه کښېني څو موخې ته ونه رسېږي.
زه ډاډه یم دا حرکت به ولسي پاتې کېږي، د ولس لپاره به او د ولس د وینو جاج باخلي او به د جګړې ټول شکیړو غاړو ته به دا پیغام ورکوي چې نور موږ له جګړې ستړي او نور نه غواړو چې د دې جګړې قرباني سو.
په مسجد کې موږ وژل کېږو، په میله کې موږ وژل کېږو، او په سړک موږ وژل کېږو، په بازار کې موږ وژل کېږو، په کلي کې زما کورونه بمباریږي، په پټیو کې زما بزګر وژل کېږي. دا چې هر دغسې پیښه کېږي او بیا 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 ورتاوان په طالب باندې نو دغه نوم په دغه خاطر کړی چې طالب نوره سوله غواړو ته سوله وکه چې د دې وطن اصلي دښمن معلوم شي چې څوک دی.
خو آیا طالبان به چې نږدې 14 کاله په هلمند کې د حکومت په ضد جنګېدلی دي او دمګړی د هلمند د ډیرو مهمو سیمو واک هم په لاس کې لري د هلمند د ځوانانو غوښتنه او منځګړیتوب ومني؟ دې پوښتنې ته ځواب چې په طالبانو اړه لري تر اوسه نه دی ترلاسه شوی. که څه هم د روان میلادي کال په فبروري کې افغان حکومت د کابل پروسې په اډانه کې طالبانو ته د قید او شرط پرته د سولې د خبرو وړاندیز وکړ، خو تر اوسه طالبانو په دې اړه هیڅ ډول عکس العمل نه دی ښکاره کړی. اما په لشکرګاه کې د راټولو سو ځوانانو خطاب ولې طالبانو ته؟ اقبال خیبر وایي که وسلوال طالبان سوله وکړي او ورباندې اعلان کړي نور تر وروستي ډلو ته د فعالیت لار سختېږي.
د طالب په نامه جګړه روانه ده، اوس که دا طالب نه یې هم منلی پر ده باندې ور اوړي، ځکه دلته غټ لوری دی دی. اوس که دی سوله وکړي نور به واضح سي، که بیا پیښه کېږي بیا واضح ده چې دی نه دی، هغه دی بل څوک دی، بیا به په هغه پسې ګرځو. خو اوس د جګړې لوی لوری طالب دی او اکثره پیښې هم د دوی له لاسه سوي دي، اوس که دوی کښېني نور خو بیا څوک نسته.
د افغان حکومت د معلوماتو له مخې دا مهال په ټول هیواد کې د طالبانو په شمول 24 بېلابېلې وسلوالې ډلې فعالیت لري چې د حکومت په ضد د دوی په فعالیتونو کې اکثره وخت ملکي کسان ته مالي او ځاني زیانونه اوړي. محمد الیاستایی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو په فیسبوک کې
facebook.com/azadiradio. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. راپورونه او رسې څېړنې ښیي چې په نړۍ کې بهر ته سمندر ته د ورغورځول شو کثافاتو اندازه د فرانسې د خاورې په اندازه ده. په دې اړه له اسمت ساروان اورو.
آیا له دې خبرې یاست چې په آرام سمندر کې د غورځول شویو پلاستیکونو او نورو خځلو یا کثافاتو اندازه به څومره وي؟ میل آنلاین رسپانی په یو راپور کې ویلي چې په آرام سمندر کې غورځول شویو کثافاتو د فرانسې د خاورې هومره ساحه ډکه کړې ده. د هوا له لارې له اخیستل شویو تصویرونو ښکاري چې د امریکا د کالیفورنیا په لویدیز کې په سمندر کې 9000 ټنه پلاستیک اچول شوی دی. دا اندازه تر پخوانی اټکل 14 ځلې زیاته ده. له دې داسې ښکاري چې په دې سیمه کې تر هغه څه چې مخکې څیړونکو اټکل کوو خورا زیات پلاستیک کوټه شوي دي. څیړونکي وایي چې له دغو کثافاتو څخه وتونکي زهرجن یا ټاکسیک مواد کبانو ته انتقالیږي او کله چې انسانان د کب غوښه خوري انسان ته لیږدي. ډاکټر لورنت لیبرتن چې د دې پروژې یو له دوو لیکوالو څخه دی میل آنلاین ته ویلي په پاسیفیک یا آرام سمندر کې د کثافاتو د لوی ډیران د هوایی او کالیفورنیا ترمنځ موقعیت لري. څیړونکي وایي چې د دې ډیران په سلو کې 99.9 پلاستیک دی. دوی دغه راز وایي چې 1,800,000,000 پلاستیکي ټوټې د اوبو پر سر لامبوزنې دي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په اړه یو دوه ورځنۍ نړیواله غونډه جوړیږي. د سولې پروسه او سیمه ییزې او امنیتي همکارۍ د دې غونډې د بحث د اجنډا موضوعګانې دي. د وسلوالو طالبانو یو قومندان پرون په جوزجان ولایت کې وشل شوی دی. د جوزجان امنیتي مقامات وایي دا قومندان پولیسو ته په یو ناکام کمین کې وشل شو. طالبانو د خپل ملګري وژنه تایید کړې ده. افغانستان د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام د غوراوی پړاو اتلولي وګټله. افغانستان د غوراوی جام په وروستۍ فاینل لوبه کې پرون ویسټ انډیز ته ماته ورکړه. د سعودي عربستان هوایي ځواک تیر شپه هغه اول لري واټن وشتون کې توغندي په هوا کې لمنځ یوړل چې د یمنی یاغانو لخوا وشتل شوی و. سعودي مقامات وایي په دې برید کې لږ تر لږه یو تن وشل شوی او د نور ژوبل دي. او راپورونه وایي چې د روسیې په سایبیریا کې په یو پلورنځای کې د اور لګېدو له امله لږ تر لږه 10 کسان مړ شوي او 3 نور ژوبل دي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لمه کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کو زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازری په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د دې ونی د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ نه د شمس الحق علیزی په نوم یو کس ازادي راډیو ته تلیفون کړی چې شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې په دغه ولسوالۍ کې د مخالفینو په ضد عملیات وشول، خو په دې عملیاتو کې ملکي خلکو ته مالی او ځاني زیانونه ورسېدل. دی وایي د سیمې له زیانمنو شوو سره تر اوسه هم د دولت لخوا کومه مرسته ونه شوه. دغه ستونزه مو له دولتي چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د شمس الحق علیزی او ورپسې به د هلمند ولایت د ولایتي چارواکو نظر واوري.
د انصاف پلټکه
ورورستان نوم څه دی او د کومه ځای د ټلیفون کړی؟
نوم می شمس الحق علیزی دی د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ یو تن اصلي اوسیدونکی.
خاص ستونزه څه ده؟
مننه. یو ونیمه میاش مخکې لنن څخه د شپې پر 12:30 بجې د شپږ سوه څخه الا تر 200 نظامی عسکرو پورې د باغران ولسوالۍ چې یوه ډېره لیرې دوردسته ولسوالۍ ده، نو دولت دغسې رالی چې د ډېرو غټو تیارو د خوا څخه دوی اکمال کېدل او په قلعه او خفیفه صلاح مجهز و. دا پیاده سول د درې په منطقه کې چې د باغران د ولسوالۍ مرکز دی، د عامو خلکو د بېګنا خلکو په وهلو ټکولو او شکنجه لاس پورې کوي. بدبختانه 14 زموږ بېګنا وطنداران په شهادت ورسېدل، 25 نفره یې زخمیان کړل، 15 ارادي کېدل، پېټې اور واچوي، 12 ارادي موټر یې د منځه ویوړه.
دا عملیات چې ترسره کړل دا د ملي اردو ځواکونه وو.
دوی د داخلي او خارجي قوتونو تشریکي مساعي سره دغه یو مشترک عملیات ترسره کړه. نو دوی دغه سیس نه و موثق معلومات او کوردینات نه درلودل چې موږ خلک په دې باره کې ډېر سخت ناراضه او مایوس سول. موږ سړک نه لرو، کلینیک نه لرو، مکتب نه لرو، باغداری، مالداری، صحت، دا ټول شان د صفر سره ضرب دي. نو زموږ خلک وایي چې هغه چې زموږ حق و، هغه چې دولت موږ ته رانه کوي، اضافه چې زموږ وینه د ګناه راتویوي، نو دا بې حده زیات ظلم دی چې باید دا له منځه ولاړ.
دا پیخه چې وشوه ستاسې په خبره یوه نیمه میاشت پې تیریږي، تاسې او د سیمې سپینګیرو او هغه کسانو چې په دې عملیاتو کې زیانمن شوي، آیا دغه ستونزه مو د هلمند والی یا نورو سیمه ییزو چارواکو سره شریکه کړه؟
یو شواروز دغه قوتونو دغه عملیات ترسره کړه، هلته یې موزیګانې ونیولې، هلته طالبانو د امنیتي ځواکونو بعضې منصوبین چې د هلمند په بېلابېلو سیمو کې طالبانو د جنګ په وخت کې نیولې وه، هغه یې راوړې وه د باغران د ولسوالۍ په همدې مرکز په دره کې په یو شخصي کور کې طالبانو دوی ساتل. نو دولت دومره یو ښه کار دغه وکړي چې مثال دغه خپل منصوبینو د دولت کارمندان د دوی له منګولو څخه آزاد کړل، نور یې نو ټول ظلم کړی دي، دوکانونه یې تخریب شول، زموږ خلک یې ډېر ناامید او مایوس کړل.
مقصد مې دا دی چې تاسې چې د هلمند ولایت مقاماتو ته ورغلي یاست او دغه ستونزه مو ورته ویلي، هغوی څه اجرات وکړل؟
اجرات دغه و چې کله دغه قوتونه د باغران د مرکز نه درته تلل، 50 نفره زموږ ځوانان او سپین ږیري او متنفذین او بزرګان د قوم دا په حیث د اسیر او د زندانی د ځان سره انتقال کړه چې په لشکرګاه کې د ملي امنیت په زندانونو کې توقیف ول. بالاخره زموږ د نورو مشرانو او خواخوږو او وکیل صاحبانو او دغه سیمیانچي خلکو په وساطت د هغوی د زندان څخه آزاد شول. اوس زموږ مشکل دغه دی چې په سلهاو لکه تاوان او تخریب او دغه اسید چې زموږ خلکو لیدلی دی، دولت باید جبران خساره ورکړي او زموږ د خلکو نه بخشش او معافي وغواړي چې په آینده کې بیا دغسې بېرحمانه او کورکورانه عملیات زموږ په دغه بېګناه خلکو اجرا نه شي. نه انکشاف متوازن مو ولیدی، نه مو امنیت ولید، بې عدالتي او بې انصافي او ظلم زموږ بس دی، نور خو نه باید زموږ وشکې د ولس په سترګو کې رانه شي.
اوس موجوده مشکل څه دی؟
زما هیلو ارزو دغه و چې لس کاله کېږي زه خپل وطن ته نه سم تلای، د بې امنۍ او د جنګ له وجې. زموږ خواهش دغه دی چې دولت په لوی مسایلو، په ملي حیاتي مسایلو، د مملکت چې هغه صحت دی، معارف دی، عامه نظم دی، د عام المنفعه پروژو تطبیق او حفاظت او مراقبت دی، دولت باید مخالفینو سره په همدې مورد کې یو مشترک د تفاهم ژبه پیدا کړي. او دغه زموږ چې کومه خساره رسېدلې ده، د دوکانونو تخریب شوي دي، د همدو جبراني خساره زموږ خلکو ته ورکړي، بخشش او معافي وغواړي، او په آینده کې دغسې بېرحمانه او بې هدفه او کورکورانه عملیات په دغسې بې ګناه او بې دفاع خلکو ترسره نه شي، لکه د باغران په مرکز دره کې چې دغسې یو غیر انساني عمل وسو.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د هلمند د والي له ویاند ښاغلي عمر ځواک سره شریکه کړه. ځواک صاحب، د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ نه یو کس ټیلیفون کړی د شمس الحق علیزي په نامه، دی وایي زه د ټول کلي په نمایندګۍ دغه شکایت وړاندې کوم راډیو ازادي ته، چې تقریبا یوه نیمه میاشت مخکې په دغه سیمه کې عملیات وشو د مخالفینو په ضد، هلته کورونه مران شو، ځینې خلک زخمیان شو، ځینې ووژل شو، لیکن موږ سره هیڅ کومک نه دی شوی. سوورې ولایت ته لاړو، مراجعه مو وکړه، دولتي ادارو ته مو خپل غوښتنې وړاندې کړې، سپین ږیری ورغله، لیکن موږ سره هیڅ حکومت مرسته نه ده کړې او ولایت هیڅ زموږ خبر نه دی اخیستی. په دې څه کې مو ستاسې نظر وغوښتو.
بسم الله الرحمن الرحیم. وکن چې په هغه سیمه کې تقریبا د تیرې میاشتې په موده کې په مختلفو سیمو کې د باغران ولسوالۍ په ګډون عملیات ترسره شول، او د عملیاتو نتایج هم دا و چې تقریبا 46 کسان هلته مشکوک کسان چې هغه په سیمه کې نیول شوي وو په غوځینو کې هغه را انتقال شوي وو، او د دې ترڅنګ ګڼ شمېر اسلحې او هغه دولتي وسایط چې رینجر وو یا هموی وو هغه ټانګونه په هغه ولسوالۍ کې چې موجود وو هغه تخریب شول، وسپدول شول، له منځه ولاړل، او ځینې اسلحې چې ونیول شولې ځینې را انتقال شولې، او ځینې هماغه ځای کې له منځه یوړل شولې. څېړنې دغه خلکو څخه پیل شولې، او بالاخره دې لپاره چې هغه کسان کوم ثبوت یا شواهد نه ور باندې، او د قوم د استازو چې خپله د اړوند ولسوالۍ متنفذینو مشرانو قومي مشرانو هغه خپله ولایت مقام ته تشریف ته وړی وو، او د ولایتي ادارې له مشر والي سره یې کتنه وکړله. دې نتیجې ته سره ورسېدل چې د قومي مشرانو چې هغه کسان چې په دې ځای کې بندیان شو یا مشکوف نیول شو هغه بیرته ورسره خوشې شول، هغه ورته وسپارل شول. که دوی ته هلته کوم خسارات رسېدلي وي او دوی ته کوم ستونزې ایجاد شوي وي او یا دوی ځایناسته دوی هغه کسان چې هغه ملکي کسان وي هغوی شهیدان شوي وي په دې عملیاتو کې، دوی کېدلی شي ولایتي ادارې ته مستقیما د ارض په شکل باندې یا د اریضې په شکل باندې هغه خپله غوښتنه یا ارض پاڼه شریکه کړي، تر څو چې هغه څېړنې په دې هکله باندې وشي او د هغه ارګانونو ته راجع شي کوم چې په دې هکله باندې دقیق معلومات لاسته راوړي او په هغه ځای کې کتنه کوي یا په هغه ځای کې سروې کوي او یا په یو طریقه څخه د دې لپاره که دوی زیانمن شوي وي خدای نخواسته دوی ته هغه څه چې دوی خصوصي هغه مد نظر ورته نیول کېږي. خو د هر ځای عملیاتو د ترسره کېدلو سره سم عملیاتین او مسؤولینو ته دا وضاحت ورکول کېږي او هغه ځای کې چې پرسنل عملیات ترسره کوي په لومړي قدم کې د عملیاتو د ترسره کېدو پلان کې همدغه دی چې باید ملکي کسانو ته خاصه پاملرنه وشي، نو ملکي کسان د ژوند د ژغورلو د ملکي کسانو ته نه خسارات رسولو په خاطر باندې ډېر تاکید کېږي. خو که چیرې داسې یوه پېښه شوې وي هلته دوی کولی شي چې د خپل ارض پاڼه ولایتي ادارې ته وړاندې کړي او هر وخت ولایت ادارې دروازه ورته خلاصه کړي کولی شي چې مراجعه وکړي.
یعنې ستاسې اواز به اوس هم د شمس الحق علیزی اوري، یعنې تاسې ژمن کوئ چې که دا خلک تاسې ته مراجعه وکړي نو یو قانوني چلند به وشي او دوی سره به هغه د مرستې لارې چارې ولټول شي؟
بلې، واقعا کوم کسان چې هغه مستحقین وي او واقعا دوی زیانمن شوي وي هغوی ته د هغوی حقوق ورکول کېږي او هېڅکله هم په هغو باندې سترګې نه پټېږي.
د انصاف پلټکه.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ اوسیدونکي شمس الحق علیزی شکایت کړی چې په دغه ولسوالۍ کې د مخالفینو پر ضد د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې ګڼو ملکي خلکو ته زیان رسېدلی او دولت ورسره مرسته نه ده کړې، او د هلمند ولایت د مقام ویاند عمر ځواک ژمنه وکړه چې دغه خلک د ولایت مقام ته مراجعه وکړي چې قضیه وسیړل شي او د ستونزې حل ته تدابیر ونیول شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجودې وسي له موږ سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
درنو او قدرمنو اوریدونکو، د سلام په وړاندې کولو او همدارنګه د نوي کال د مبارکۍ په ویلو سره د نن ورځې د ورکو عزیزانو دغه خبرونه زه طاهر روشان تاسو ته وړاندې کوم. دغه خبرونه چې د نوي کال لومړنۍ خبرونه ده، نو د نوي هیلو او امیدونو په درشل کې د خدای وکړي چې ستاسو ګرانو اوریدونکو لپاره هم یو د خیر او برکت کال وي، او ګوندې چې ستاسو د ورکو عزیزانو څخه د کوم دوست او عزیز د پیدا کېدو زیری در باندې وسي. نو په همدې هیله دا دی د پروګرام په لومړۍ برخه کې د هغو کسانو پیغامونه خپرو چې په هغه کې ستاسو د عزیزانو او خپلوانو د پیدا کېدو خبر ورکړ شوی دی. نو تاسو لطفا قلم او کاغذ تیار کړئ، او که چیرې مو د خپل کوم دوست په هکله معلومات تر غوږ سو نو شمیره یې ولیکئ. دا هم د دوستانو پیغامونه.
زما سلامونه ومنه په کندهار کې یو هلک چې د څلورو کالو ورک وو د شاغه په زیارت کې ما دا یادلې پېژنم هم نه ما دا ودلي و زموږ دوستان وو هغه یو دا بل هلته کې اعلان وکړي نو زه ور په دشمارم پوهېږم په دشمار راکه ورکې اسلام الله نمیزي دم لا ما دا خوندزوی وو یوه اعلان ته ورکړم اشماره وم نه نیو ورځ ما یېرم وو په کندهار کې د کندهار کې اوس په هوټل کې دی مزدوري کوي که دغه چې خواري کوي خو دغه چې دغه سره دی بالا زه خو نو دغه زما پیغام دي ورسېږي.
السلام علیکم، د شاولین میر جما د ګریټ ولایت سرتاز په تماس کې ما بولس د لاس کال کې زب سنگین کې نه درا کوم نو وسره غلې هم نو خپل خپل خپلوان میرا سورک دي که څو غواړي نو په کوم مقصد دې تلاش بیا کړی ما سي ټول نمبر دي 0 0 8 یو ول د تلویشت و تلویر د تلیفون شماره پلا بیا و 0 0 8 یو ول د تلویشت و تلویر. السلام علیکم.
سلام علیکم زه تاسو ته نور ماشم سوالی ښه سلامونه وایم تاسو مو سره یو څه ده مثلا په نامه د علمیه د پاکستان د کوټې ده د لس کال کېږي خپل د کور درکه سره د تاسو مو سره دا وایي زما زامن په پاکستان په کوټې کې دي یو زوی بای جان نومېږي ابل عبدالله نومېږي ابل مې حکمت الله دی د یو زوی نن بشیر احمد دی د څلور نوري لري یو لوري فیروز جان نومېږي ابل برېښنا نومېږي ابل فادره نومېږي دا مشر لور زمونه حاجی میرانزاده د ګاډیانو په سړک کې د پنځه ویاجې د ګاډي په سړک کې دی نو دا معلومات مثلا تاسو کولای تاسو ته ورکړي یا مثلا ورغوي تاسو وي مثلا دا حددغه ما ستوځ مه ټلیفون ورته بیان کې په کوټ کې د فلسې لري مثلا معلومات کولای شو دا معلومات ورکړي معلومات ما په دمات په دغه شمیره راکړي زما ټلیفون نمبر 0 8 9 8 8 9 15 3 1 والسلام عليكم طول الصغر عليكم
السلام علیکم زه د ولادت ملت چانه کانتار د پنځوي د ولسوالۍ څخه خبرې کوم ذکر دې دریم کال و چې کدو بابا په غواس کې زه ورک سلام نو مشکور کښنیان نو یا ټول ما څخه خبر هر څوک ما ته په اکل معلومات لري ما ته دې په دا شمیره زنګ وې زما د ټلیفون شمیره ده 0 1 1 0 5 5 2 1 ار څوک دا پاکه معلومات لري دا زما ټلیفون شمیره ده او زه دلته یو ځای یو څه ژما بس دا په ماندا غدې درجه ده خو نن نه چنه پیغام نه شری دا
جان نمبر مې ما د کومې ولایت د خانه په سمره کې یو پر د لوی مند په مند کې پوتو د تلویزیون په نامه باندې په تلویزیون په خوتو په دا تلویزیون کې د خانغه په لاره د ارو سپر معلومات خو یې مال لري په دغه شمیره معلومات ونې چې پر وسو نه ترګې 0 3 9 او اویا
بله السلام علیکم زه د ازادي رادیو ټول کارکونکو اورېتم د سره له سره سلامونه وایم زما نوم یې زلال زلاندې د هلمند د مرکز لشکرګاه شهر د ټلیفون پر کښه موږ کوم ورکتو یا جست ورکتو هغه پیدا شوی دی د دې څخه یو جهان مننه کوو د دې همکارانو د ازادي د رادیو د مشترک کارکونکو څخه یو جهان مننه کوو چې موږ ته سره پوری خبرونه او راپورونه همداسې خبرونه او تاریخ خبرونه نشر کړي دي د دې څخه بیا هم یو جهان مننه کوو چې موږ ورکتو یا جست پیدا شو ازادي رادیو هلمند د ټول ځلا خدای تعالی
السلام علیکم زهیر پان الله خبر کوم ته د غلام حضرت پنابه نفر دی دماغ یې لټ توازن لري د چپ لاس یو غوته ډیر نری دی د لاس هم ډیر نری دی او په لاس کې خط زخم دی او بدن کې ملل زخمونه دي اصل زبانه ماخل درې ده غیر ذکر دی راتمه کله د کوم ځای ما کته شات نزمن میږي کله کارځ نه خبرې کوي او زما اولادونه پاتې سوي دي دماغ یې توازن لري نو تی کولای شي په دې باندې زما سره په دا ټلیفون نمبر باندې اړیکه ونیسي یاد غلام حضرت چپلا سید دتی لږ نری وزن دی یو خوشی دی مې د خبر شې سلاس کار کی سم دم دی دتی لږ در چپلا سید نری دی ما سره په دا ټلیفون باندې اړیکې کولای شي ټلیفون نمبر مې دا دی 0 1 1 1 3 4 5 6 7 یو ری بیا هم 0 1 1 1 3 4 5 6 7 سلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زانو مخملی د کندهار ولایت نو سره پاره دی کوم زم به یو نه پاتې زمو تقریبا د 12 سال کې د بلابود زم سره سره د خپل نوم کلاسي د پلان د سیمه او د عراق په کار مستو دي په اړه کې په اړه معلومات غواړم ته دا نمبر زم سره اړ کوم چې سپارا بیا د سرویس ولس پاره سلوات ازادي راځي ته ډیر ځات منم
بله السلام علیکم نن مې نوې د خوست خبر کوم زه تقریبا درس کال کې چې د خپل کورنۍ څخه د درکم چې کله د پاکستان څخه راتلا قسم زه چې څلور کلوم او دلته دی او کورنۍ سره ستدم اوس هغه کورنۍ د ما سره ځلم کوي که څوک د ما کورنۍ نو هغه غاوري یا بل داسې څوک چې څوک نه لري او زه سره اوسېږم ما سره د دې شنه تاسو زنګ وایي څه پر اوسه زلور شپتا نه هيا نه تلې یو بندوس څه پر اوسه زلور نه یا نسل ویکت یا پینجوس السلام
گران اوریدونکو دا و د زینو پیداسو عزیزانو پیغامونه خدای دې وکړي چې د کوم دوست او عزیز ژغمو پکښه اوریدلې وي او اوس به هم ستاسو د رکوسو دوستانو پیغامو ته غوښ کښېږم.
السلام علیکم،
یا شهید سوی دی در پلاری خدای نظر یا پلار دی در در نم لالما دی در دول اسکاله که زی خواهشی هم زمان در پیغام دی چه از دی رجیت نزم گولی.
بلی اسلام علیکم، زی محمد سرار زابل وقت مرکز خلاف مکیس که در پیغام کس پر دومه چیز مایو محمد عبدالرحمن پنامه چی مشهور پر کوچی دی در شمار رو کاره که چی نظر کسوی دی که هر مسلمان رو در حق معلومات لری او یا ناسی ولاو سلری نو کولای چې موږ فریش مره باندې تماز موږ سره تماس ونیسي چې راویا اته دې ورس یو نیوي ساتل
زه ناسیب ګل د ننګرهار ولایت درودات ول سوالین تاسو سره پاړی کا کیم زمنګ یو خپلوان دی له جمیل په نامه تقریبا د درې میش کې نظر کړي هر چا د پد د انساني د همدردی د لارې نه موږ سره پاړی کوي چې زما دوش ماری دي یو شماره دا سپور واوی نوی نه پندو شپک سو دو نه یو بل شماره چې پاتا و دو سو سلو نه شپې ته شمار دا نو شماره سلام
علیکم. بلیا السلام علیکم، زه عبد الله د کندهار ته د جړی ول فالی خبر کوم. زما رور آیات خان یو ول اسکاله کیږي چې ورستی د علی محمد زوی دی د شکافر دروازې د علاقې دی یا دې پر یو ځای موږ ته دي پلاس میرا باندې تماس دې زموږ سره ونیسي سی پر الیا نجیش ناویا اوساو کینزلس یو ځل یې بیا وایم سی پر الیا نجیش ناویا اوساو کینزلس یا دې پر دا بلس میرا باندې تماس را سره ونیسي سی پر الیا شپاز نه اته و سلور شپاز اته کدی دا موږ راغ اوري یا دې مصطفی دا سنیرا رنگ وي که یا بل چاته دا معلومات یې مصطفی دا سنیرا رنگ وي. السلام
السلام علیکم، زم محمد اخبار د کندهار ولایت پنجوایی ولسوالی سیروانه خبر کوم. مرور رحمت الله نمیزی لسلور کاله کیوی لخفل کور نادره کتی مرکن زمرو آمی رجوان درکتا کده اخفل کده ایلان او یه بسو کده پر معلومات لری غط تڑوی دی پجه بکی بنجی دی او پده شمارا جزنگ روی سپر آویا و آویا آویا یو سلو دوویش شماره ایوار بیا تکرارون سپر آویا و آویا آویا یو سلو دوویش. سلام علیکم.
سلام علیکم، زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د ځنی د سیمې اوسېدونکی یم. زما یو دا کا زوی دی د سرور په نامه، شش کاله درېیم دی چې ورک دی د زکریا کا زوی دی او پاتې سو داسې د یو پنځه ویشت شپږویشتو کالو دی د شش کاله درېیم دی چې هېڅ پاته یې ورته نه معلومېږي. هر مسلمان ورو ته که یم معلوم وي یا د مرګ یا د ژوند معلومات وي ورته نو په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي صفر اوسو دوه اتیا اوسو نهه اویا یو سل نهه لس دوه زره جایزه دې ترلاسه کړي. السلام علیکم.
الو السلام علیکم جاوید جان د ننګرهار د پچراګام نه تاسو سره په دې کې کوم یو ورځ لارم په زلغانی په نوم دی وکاله کیږي ونی کور ته غږ دره کا شوې ده که چې ته یو چا مارګرو ته معلومات یا په خپل مونږ आवाज اوري نو سلام د شواره له مونږ سره تلې کومې اړیکه وکړي چې پر و نه درې واره اته چالو درې سات درې آزاد راځونه یو نړۍ مانو په مخ مخ
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ز زړګی د هلمند ولایت نه د ناوی د ولسوالۍ د استاشر په تماس کیم ما یو ورور دی د درې کال کې شنادره کدی نوم یې محمود دی د خدایرام اکا زوی دی د وزیر کال مسی دی د ګلاغا او د زړګی ورور دی کچیر یا د زمش خپل د زمږ غاوري یا مثال نور مسلمانان ورونه په دې اړه باندې معلومات لري یا ور معلومی یا ور سره اندیوالي په دغه شمیرو کې تماس ونیسی درنه شرینی د لاسه کې صفر اویا دوه سوه شپېته درو دېرش اووه اووه شپېته او بله شمېره ده اتصالات صفر اته اویا شپږ پنځوس نه سوه یوولس نه سوه سوه یو شپېته او صفر دوه دا بله شمېره سلام ده صفر اووه څلور نه اته پنځه دوا شپاج شپاج دوا صفر شپاج دغه درې شمیرې دي بي سیم اتصالات سلام په دوغه شمیرو د مر سره اړیکه ونیسی درنه شیرینی ورکول کیږي او سلام
السلام علیکم زه د آزادې رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم صبردین یم د خوشنه زما یو کلیوال د احمد شاه په نوم د ظاهر شاه زوی دی ورونه احمد شاه او وزیر شاه دی دا اته کله کیږي چې به دارا کا شوای دی چاره ته وایي چې د آزادۍ رادیو ته جواب ردون کې زنګ وهلای وو چې د احمد شاه په نوم یو کس په پلاچرخي زندان کې دی سلام
الو السلام علیکم زه د محمد علیکم ساکاد او رسوالی ته خبره کوم زما یو ورور دی تقریبا نه کال کیږي په پاکستان کې نه درکړی خو څو واره دا چې حال لغلی چې هغه باندې دی خلک راغلي دي خو موږ هیڅ معلومات نه کیږي کچيري د یا بل څه په دغه اړه موږ ته معلومات راکولای شي نه معلومات لري چې موږ دغه شمه دي متزنګ وي صفر و نه صفر څلور درې صفر و نه پنځه هر مسلمان څخه دا خواهش لرم چې موږ سره د همکاري وکړي د دغه مابسو معلومات مشترک وسلام
ګران ورور موږ خدای غږ تاسو دغه پیغام خپور کړ خو تاسو فنه چې تاسو د خپل ورکسي ورور نوم په دې پیغام کې نو واخستی نو هله ده چې پراتلونکي کې تاسو دغه پیغام د سره ثبت کړي او د خپل ورکسي ورور نوم پکې ذکر کړي مننه ګرانو دوستانو د نن ورځې د ورکسو عزیزانو د خبرونې وخت پوره شو کچیر تاسو خپل پیغام ازادي رادیو ته لیږلی یعنی ثبت کړی وي او د نن په پروګرام کې مو نوی اوریدلی نو لطفا خپل حوصله د لاسه مور کوي ځکه چې دغه پروګرام وخت محدود دی نو موږ به په راتلونکو خبرونو کې حتما ستاسو پیغام خپور کړو او په پای کې تاسو ته د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين شمیرې یو ځل بیا تکرارو ترڅو تاسو وکولای شئ خپل پیغامونه په همدې ماشين کې ثبت کړئ تر راتلونکو خبرونو پورې تاسو ته ششبه او ششارې غواړم د خدای په
محترم اوریدونکو په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ 1 یو ورې بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ 1 همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
خون جگر آ گئے محبت اول
تر هره